السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د مخدرو موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی وایي په افغانستان کې پر مخدره موادو د روږدو ښځو د درملنې لپاره خدمات ډیر محدود دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي، هغه ښځې چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کارولو له اختلالونو کړیږي د درملنې خدمتونو ته محدود لاسرسی لري، او زیاتوي چې د نشه یي توکو د کارولو د اختلالونو د درملنې نږدې 2/3 برخه مرکزونه یوازې نارینهو ته خدمتونه وړاندې کوي. د جرمنی د جیولوژي سروې ادارې د افغانستان په شمال کې د وی زلزلې خبر ورکړی دی. د ادارې ویلي دی چې د دغه زلزلې قدرت د رشتر په کچه 4.3 درجې ثبت شوی. مرکز د بدخشان د مرکز فیض آباد په 8.5 کیلومتر کې وو. دغه زلزله چې مرکز یې تر ځمکې لاندې 3.5 کیلومتر ثبت شوی، په سیمه ایز وخت بېګا د شپې شاوخوا 12:30 بجې شوې ده. تر اوسه د دغه زلزلې د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې له ایران سره خبرې اترې باید دوام ومومي، او یوې موافقې ته رسیدل د ده غوره لومړیتوب دی. ولسمشر ترامپ وویل چې نتانیاهو سره یې غونډه خوه، او زیاته یې کړه چې په غونډه کې پرته له دې چې ایران سره خبرې باید دوام وکړي کومه بله نهایی پریکړه نه ده شوی. ترامپ زیاته کړی ده چې د اسرائیل صدر اعظم ته ویلی دی چې که یو موافقه ترلاسه شي دا به زموږ غوره انتخاب وي. د امریکا ولسمشر ده هم ویلی چې که له ایران سره موافقه ونه شي باید ولیدل شي چې پایله به یې څه وي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو تیره شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف او نورو ښارونو د بالستیک توغندیو بریدونه وکړل، د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي هغه راپورونه رد کړل چې وایي پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د 4مې کلیزې سره سم به نوموړی د ولسمشري انتخابات یا ټول پوښتنه اعلان کړي. د کیف ښاروال په دې ښار کې پر یو خصوصي هستوکنځای د یو بالستیکي توغندي د لګېدو په پیښه کې د لږ تر لږه 2 کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. چارواکو پر جنوبي ښار اودیسا د تېرې شپې په برید کې د ملکي تاسیساتو د ویجاړېدو او لږ تر لږه د یو کس د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د اوکراین پر یو شمېر نورو ښارونو هم د روسیې په تازه بریدونو کې د مالي زیانونو راپورونه ورکړل شوي دي. او د برلین د فلمونو مشهور نړیوال فستیوال نن پنجشنبه د افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات لخوا په جوړ شوي فلم پرانستل کیږي. د برلینالی فستیوال اعلامیه وایي چې نو ګود مین په نوم فلم به د فستیوال پرانیستونکی فلم وي. دا فستیوال د نړۍ له مهمو سینمایي فستیوالونو څخه ګڼل کیږي. د نو ګود مین د فلم ډایرکټر شهربانو سادات په 2021 کال کې له افغانستان ووتله او اوس په هامبورګ کې اوسي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې ډله وایي افغانستان کې طالبان د القاعده شبکې او د پاکستانی طالبانو په شمول د وسلوالو ډلو د فعالیت ملاتړ کوي. په دې هکله د کارپوهانو نظر هم امرو.
یعنی دا په دې نه شول چې یو عرب په افغانستان کې اوسېږي هغه حتماً د القاعده غړی وي. څه فکر کوم چې نړیوالو ټولنو په دې باور ده چې افغانستان کې که دغه ډلې اشخاص افراد پاتې شوي هم وي خو یو اکټیو یا فعاله خطر نه ده.
بروکسل کې د ناټو د غونډې په هکله هم یو راپور لرو.
د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بروکسل کې جرګه شوي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د دغه غونډې د اجنډا د سر موضوع ده.
د اشک پاییز یا د منی اوخ کې په نامه افغاني فلم د اوسکار جایزې ته وړاندې شوی. نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د چړنې او څارنې ډله وایي طالبان د افغانستان دننه د القاعده تحریک طالبان پاکستان او ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د وسلوالو ډلو د فعالیتونو ملاتړ کوي. د دې ډلې لخوا امنیت شورا ته چمتو شوي شپږ میاشتنی راپور کې راغلی دی چې که څه هم طالبانو د داعش ضد اقداماتو ته دوام ورکړی او د ځینو نورو ترهګرو ډلو بهرنی فعالیتونه یې کنټرول کړی دي، خو د القاعده او په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ملاتړ ته دوام ورکړی دی. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ورته راپورونه او ادعاوې رد کړي او د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې یې بې ځایه بللې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو د شتون راپور ورکړی او ویلي دي چې طالبان د دې ډلو ملاتړ کوي. یادې ډلې د دې سازمان امنیت شورا ته په خپل چمتو کړي شپږویس مخیز شپږ میاشتنی راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د فبروري په یوولسمه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی لیکلي، د القاعده او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په ګډون بیلابیلې ډلې په افغانستان کې موجودې او د افغانستان د حاکمو یعنی طالبانو ملاتړ لري. هغه څه چې طالبانو وړاندې په ځلونو رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د دې ډلې د راپور په ټکو د هند نیمه لویې وچې لپاره د القاعدې څانګه د افغانستان په جنوب ختیځ کې فعاله ده او د دې ډلې مشر اسامه محمود او مرستیال یحیی غوري په کابل کې دي او رسنیز ټیم یې په هرات ولایت کې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالاتو د القاعده ډلې د یاد مشر اسامه محمود په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو او د هغه د مرستیال یحیی غوري په اړه د معلوماتو ورکولو باندې د پنځه میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې ده. په دې راپور کې راغلي چې القاعده تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي او په ټکو یې القاعده لا هم د طالبانو ملاتړ لري چې په ټکو یې دوی په افغانستان کې په ځانګړې توګه ټي ټي پي ته د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې په برخه کې فعالیت کوي. خو په راپور کې ټینګار شوی چې طالبانو د داعش ضد اقداماتو ته دوام ورکړی او د ځینو نورو ترهګرو ډلو بهرني فعالیتونه یې کنټرول کړي دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې په راپور کې زیاته شوی چې ټي ټي پي په افغانستان کې د طالبانو لخوا له ډېر ملاتړ او ازادۍ څخه برخمن دي. هغه تګلاره چې د راپور په ټکو د یادې ډلې او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو او په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوې ده. راپور کې راغلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې له لویو فعالو سازمانونو دی. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دې وړاندې شوي راپور کې دا هم راغلي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړو هم د طالبانو له لوري د هویت اسناد ترلاسه کړي او په افغانستان کې د تګ راتګ ازادي لري او د بدخشان ولایت په کچه د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د تریاکو د کرنې او د قانون له لارې مالي ملاتړ ترلاسه کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ شاوخوا 250 غړي په 2015 کال کې د طالبانو له پولیسو سره یو ځای شوي دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یوې غړي هیواد په حواله ویل شوي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ لخوا خپل غړو ته چې په سوریه او ګاونډیو هیوادونو کې میشت دي ویل شوي چې د سینګیانګ جهاد ته د ورستنېدو لپاره د افغانستان ته انتقال شي. د ملګرو ملتونو دې راپور کې د داعش د خراسان څانګې په اړه راغلي، که څه هم دا ډله په افغانستان کې د حاکمو یعنې طالبانو حکومت لخوا په بریدونو کې خورا ځپل شوي، خو په ټکو یې ځینې لا هم په افغانستان کې په ځانګړې توګه په شمال بدخشان او له پاکستان سره نږدې سیمو کې فعال دي. په داسې حال کې چې د سیمې هاخوا د نورو وسلوالو ډلو سره د یو ځای کېدو په لټه کې دي. هاته موکړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې د دې نوي شپږ میاشتنی راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ښاغلي مجاهد شپږ ورځې مخکې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې په ورته موضوع د ملګرو ملتونو د راپور په اړه لیکلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د ذبیح الله مجاهد په ټکو دا اندېښنې ځکه مطرح کېږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي. د زیاته کړې ځینې هیوادونه له همدې خلاص څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په اړه پروپاګاند کوي او تشویشونه خپروي. ذبیح الله مجاهد دا هم لیکلي و چې دوی د افغانستان د امنیت او په دې هیواد کې د هیڅ بهرنۍ او خپل سرې کړۍ نشتون او د نورو ملکونو پر وړاندې د دې هیواد له خاورې نه د استفادې په اړه ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي. خو په ټکو یې د داعش پدیده چې په افغانستان کې ماتې خوړلې په ګاونډ کې ځالې جوړې کړې دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان د افغانستان اړوند ورته ادعاوې مطرح کړې دي. بلخوا ټاکل شوی نن پنجشنبه د فبروري په 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې د ماموریت د غځولو د مسودې پر سر رایه چونه وکړي. دغه ډله د امنیت شورا له لوري د طالبانو پر حکومت د لګول شویو بندیزونو پر څارنه کې هم مهم رول لري. د دې ډلې ماموریت د فبروري په 12مه پای ته رسیږي چې له همدې امله امنیت شورا د دې ماموریت غځول یو مهمه موضوع یاده کړې ده.
درنو اوریدونکو په ریپورت کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د حضور خبر ورکړی او تور لګوي چې طالبان د دې ډلو ملاتړ کوي. د ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، القاعده شبکه او پاکستانی طالبان یا ټي ټي پي هغه ډلې بللې دي چې په وینایي له افغانستان څخه فعالیت کوي. په دې ډلو کې د ختیځ ترکستان او نورو ډلو یادونه هم شوې. د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له پیل راهیسې په تیرو څو لسیزو کې ګڼو وسلوالو ډلو د افغانستان او هم دغه راز د پاکستان له خاورې فعالیت کوو او په دې سیمو کې اوس هم د همدې وسلوالو یو بل نسل ژوند کوي. اوس پوښتنه دا ده چې دا نوی نسل د نړۍ لپاره خطر جوړولی شي که نه. احمد تکل د همدې موضوع په اړه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو له شننکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزي د مرکې په پیل کې وایي چې د ملګرو ملتونو دغه او نور راپورونه عموما پر احتمالاتو ولاړ دي.
د ملګرو ملتونو راپورونه په افغانستان کې د جهادي ډلو د شتون په اړه خبرېږي. یو څه نه بلکې زیات واقعیت څخه ډېر لري، یو ډول تبلیغاتي بڼه ډېره لري. په احتمالاتو باندې خبره کېږي، مثلا دا وایي کېدای شي دا ډلې هلته موجود دي او اوس مهال خو ګواښ نه دي، په راتلونکي کې کېدای شي ګواښ شي. البته په دې کې هم شک نشته دا چې ډېر وخت چې موږ په هغو باندې تحقیقات کړي دي هغه دغسې نه دي ثابت شوي. لکه یو ځل یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو په راپور کې رالو چې د شیخ مصری په نوم باندې یو کس ابو اخلاص مصری په کنړ کې اوسېږي او دا د القاعده ډېر غټ سړی ده او بشر ده. او دا کله چې موږ تحقیق وکړلو واقعاً هغه سړی د تیرو دیرشو کلو راهیسې په کنړ کې اوسېږي او د تیرو 50 کلو راهیسې ذهني مشکلات لري. یعنی دا په دې نه شول چې یو عرب په افغانستان کې اوسېږي هغه د حتماً د القاعده غړی وي. څه فکر کوم چې نړیوالو ټولنو په دې باور ده چې افغانستان کې که دغه ډلې اشخاص افراد پاتې شوي هم وي او یو اکټیو یا فعال خطر نه ده.
په دې راپور کې د ختیځ ترکستان د اویغور ډلې یادونه هم شوې ده د یو احتمالي خطر په توګه. دا هغه کسان دي چې د شوروي ضد جهاد په کلونو کې راغلي و افغانستان ته، دا د طالبانو په تیره واکمنۍ کې راغلي و افغانستان ته، او دا د چین په ضد ګواښ جوړولای شي کې نشي جوړولای. مخصوصا د کابل او پیکینګ روابط اوس نسبتا په ډېر ښه حالت کې دي.
نه، زه فکر نه کوم چې دوی دی دا وخت یو فعال قوت په افغانستان کې د ایست ترکستان اسلامي مومنت یا د چینایي مسلمانانو. مثلا دا وخت ټول نجات ایست ترکستان خلک په ترکیه کې اوسېږي یا په اروپا کې پناه اخیستې دي یا حتی په ځینې عربي هیوادونو کې اوسېږي. نو د هغوی شتون دا په دې معنی نه ده چې هغه حتما په افغانستان کې کدی اوسېږي نو هغه د چین ته خطر وي. او زه فکر کوم چې چین تر اوسه پورې د طالبانو له کارکردګۍ نه خوشاله ده. یعنی دغه افراد کله موجود هم وي، دا وخت د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. داسې یو کار نه اجرا کوي چې هغه د چین او د طالبانو روابط خراب کړي.
په دې راپور کې ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو ډله تر ټولو لویه ډله بلل شوې ده چې په افغانستان کې شته. مګر د دوهې د تړون په اساس باندې د طالبانو وظیفه څه ډول ده؟ دا ده چې ټي ټي پی د پاکستان حکومت ته وسپاري او کې بریدونو ته پرېنږدي.
اګوري که دغه د دوه د تړون هغه تعریف ته ولاړ شو هغه داسې ډېر مبهم ده. یعنی دا ده چې دوی به جهادي ډلو ته چې نورو ملکونو ته خطر جوړوي اجازه نه ورکوي. په دغه کې یعنی امریکا کوشش کوي چې د القاعده نوم واچوي، خو په قطر کې طالبان دا وسرو نه منل. په مجموع الفاظو باندې ورسره ناراضي شو چې هغه ډلې چې بل چا ته خطر پېښولی شي د افغانستان له باندې هغوی ته به وکیل نه ورکوي. نو زه فکر کوم چې پاکستان خو دا کوشش کوي چې ټي ټي پي یو داسې ډله وښیي چې القاعده ته نږدې ده او نړیوال تروریست ګروپ ته. خو ټي ټي پي هم د تیرو درې کلونو کې دا نوي مشرتابه یې دا پلان داسې جوړ کړی ده چې هغوی د نړیوال جهاد په اړه باندې خبرې نه کوي، او له دې امله د نړیوالې ټولنې هم چې په خوا د ټي ټي پی نه خطر احساس کول او فکر کوي چې اوس ټي ټي پی لکه د خپلو مشرانو حکیم الله مسعود یا بیت الله مسعود چې القاعده ته نږدې وو او حتی په نیویارک کې یو برید هم وکړو او هغه کس چې برید کړی وو شهزاد په نوم باندې څو ورځې وروسته د هغه ویډیو له حکیم الله مسعود سره راووتله. اوس هغوی هم د نړیوال جهاد او دغه مسایلو باندې په حساسیت پوه شوي دي یا په دې پوه شوي دي چې د نړیوال جهاد خبره کوي نو نړیوال ورپسې کېږي. فعالیت یې په پاکستان کې دننه ده او هغه هم یو ټي ټي پي یو تاریخي یعنی اوس خو تقریبا 15 کاله د دوی د هر څه چې ورته وایه مقاومت ورته وایه د پاکستان فعالیت ورته وایه هغوی اوس خپل یو تاریخ لري یعنی یو داخلي موضوع ده. اگر چې پاکستان کوشش کوي چې ټي ټي پي ته نړیوال متوجي کړي خو زه فکر کوم چې نړیوال هم اوس په هغه ډول باندې چې پخوا د ټي ټي پي مشران وژل یا په قبایلي سیمو کې پاکستان سره په القاعده پر خلاف جګړه کې ضرورت نو القاعده کسان او د طالبانو ټي ټي پي مشران به هم نمایل جوړل اوس هغومره توجه امریکا هم نه کوي او نه یې نړیواله ټولنه د پاکستان د هومره ملاتړ کوي په دغه موضوع کې. البته د ټي ټي پي شتون په افغانستان کې په دې باندې بحث کېدی شي خو ما ارزو کړلو چې د افرادو شتون دا په دې معنی نه ده چې حتمن دی هغه د هغه ډلې ملاتړ وي یا د هغه ځای نه مقاومت کوي لکه څنګه چې چین مسلمانان دي په ټوله نړۍ کې اوسېږي. نو اوس هم ځینې احتمالاتو باندې چې ملګرو ملتونو راپورونه راځي مخکې چې ما ارزو کړو هغه تقریبا د دې دپاره وي چې طالبانو باندې یو فشار دوامدار پاتې وساتي تر څو دغه ګروپونو ته متوجه اوسېږي.
سیاسي کارپو سمې یوسفزي سرمود احمد اکل مرکه واورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال اعلان کړی چې واشنگتن د افغانستان په اړه د خپلې نوې پالیسۍ په جوړولو کار کوي. پاول کپور وویل چې د دې پالیسۍ د اعلان لپاره ځانګړی مهالویش لا نه دی ټاکل شوی او نهایي کېدل یې نور غور او اضافي پړاوونو ته اړتیا لري. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي امریکا ممکن د خپلې نوې پالیسۍ په بیلابیلو برخو کې ځینې نیوکې راپورته کړي خو د افغانستان په مسله کې یې د لیوالتیا نشتوالي ته په پام سره ډیره اغیزناکه به نه وي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
یو شمیر امریکایي چارواکو د افغانستان په اړه د واشنگتن د نوې پالیسۍ د جوړولو لپاره د نویو هڅو خبر ورکړای دی. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال پاول کپور اعلان کړی چې د دې هیواد د حکومت مختلف ادارې د افغانستان په اړه د واشنگتن د نوې پالیسۍ په جوړولو کار کوي. د چې د چهارشنبې په ورځ د دلوي په 22مه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو د فرعي کمیټې په استمایا غونډه کې خبرې کولې. د افغانستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ په اړه وویل
The review to which you refer is an ongoing process and it's also an interagency process.
دا یو روانه پروسه ده او دغه شون د ادارو ترمنځ یو پروسه ده. ډېر متحرک لاملونه او برخې پکې ښکل دي. زه دقیق نه پوهیږم چې مهالویش څه وخت دی یا مهالویش
خاغلی کپور په دې ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا پالیسۍ لا نه ده ټاکل شوې او روستي کولې نور غور او اضافي ګامونو ته اړتیا لري. د زیاته کړی چې دای به په مناسب وخت کې د دې پالیسۍ په اړه د یادې کمیټې غړو ته معلومات ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال په دې غونډه کې له افغانستان نه د هیواد ته د افغانانو د ایستلو اړوند هم خبرې وکړې. نوموړي د کانګرس د یو غړي د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ حکومت تر اوسه پورې هیڅ افغان بیرته افغانستان ته نه دی استولی. خو نوموړي تایید کړه چې واشنگتن له نورو هیوادونو سره د 1200 تر 1200 څخه افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیکدول سوي وو. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د فرعي کمیټې د دې استماعي غونډې په ترڅ کې یو شمېر استازو په افغانستان کې د پخواني حکومت اړوند ښځو او اشخاصو په ځانګړې توګه د پوځیانو د برخلیک په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه چې د دوی په خبره طالبانو یې پر وړاندې له وخت تر رسېدو وروسته غچ اخیستونکي اقدامات کړي دي. مخکې له دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د دلوي په 19مه وویل چې د 2015 شپتم کال د اکتوبر نومبر او دسمبر په میاشتو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لږ تر لږه 14 پخوانی غړي وزل شوي دي. یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې پالیسۍ کې ممکن د ښځو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې ځینې نیوکې موجودې وي، خو د دوی په خبره داسې اغیزناک موارد به پکې نه وي چې آن په افغانستان کې د رژیم د بدلون لامل شي. له دې ډلې کارپوهانو حمید عزیزي ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر څرنګه چې متحده ایالات اوس مهال د نړۍ په نورو برخو کې په ځانګړې توګه ایران، روسیا، چین او سویلي امریکا کې بوخت دي، نو دا به د افغانستان په اړه د بدلون پریکړه ونه کړي. دا طبیعي دي چې په هغه ستراتیژي کې څه انتقادونه وي د ښځو د تحصیل او کار په باره کې یا د حقوقو بشر په باره کې یا په نورو مسایلو کې، خو په عملي توګه زه فکر نه کوم چې ډېر داسې خاص تغییرات په افغانستان کې راوړي.
د زیاته کړه چې متحده ایالاتو په خپله ملي امنیتی ستراتیژي کې چې دوه میاشتې وړاندې خبره کړې د افغانستان یادونه نه ده کړې، او دا ښیي چې افغانستان اوس مهال په نړیوالو اړیکو او معادلو کې د متحدو ایالاتو لپاره د پام وړ ځای نه لري. په ښکاره ډول افغانستان د ډونالډ ټرمپ ادارې لخوا د متحدو ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ په سند کې په هیڅ برخه کې نه دی څرګند شوی، په داسې حال کې چې دا هیواد په تیرو دوو لسیزو کې د واشنگټن د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ یو له خورا مهمو ټکو څخه و. په دې درې دیرس مخی سند کې اصلي تمرکز د کډوالو کنټرول، چین سره سیالي، د روسیې مخنیوي او د متحدو ایالاتو امنیت پیاوړي کول و، خو د سویلي اسیا او منځني ختیځ ایوازي یادونه پکې سوې ده. امریکایي چارواکو په داسې حال کې د افغانستان په اړه د هیواد د نوې پالیسۍ د چمتو کولو اعلان کړی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل وروستي اقدام کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د امریکا د نقدي مرستو د بندولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس جیم ریش د دې لایحې له تصویب وروسته په یو بیان کې وویل چې دا لایحه ډاډ ورکوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې د طالبانو په څیر ترهګرو سازمانونو ته نه رسیږي. دوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې غړو هیوادونو د 2015 کال د ډسمبر په 10مه نیټه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري ناورین هم د اندېښنې وړ وباله، او د طالبانو په پالیسیو کې د بدلون غوښتنه وکړه.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ناتو سرمنشي مارک روټ وايي متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر روسیې هر ډول فشارونه اچولي دي. نوموړي دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبریالانو ته وکړې. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بروکسل کې جرګه شوي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د دغه غونډې د اجنډا د سر موضوع ده. د ناتو سرمنشي مارک روټا تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل امریکا د اوکراین جګړې د پای ته رسیدو لپاره پر روسیې هر ډول فشار اچولی.
د امریکا متحده ایالاتونه پر روسیې هر ډول فشار اچوي، هغه څه فشار چې اروپایي ټولنې یې د بندیزونو له لارې پر روسیې راولي. تاسو وګورئ چې د امریکا د بندیزونو له کبله د روسیې د تیلو دوه کمپنیو لوک آیل او روس نفت ته څور پیښ شول.
د ناتو دفاع وزیران داسې مهال بروکسل کې جرګه شوي چې دغه تړون یوه ورځ مخکې د شمالي قطب د ساتنې لپاره یو نوی ماموریت اعلان کړ. ناتو غواړي په دې پلان سره په شمالي قطب کې د روسیې د نفوذ مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې له هڅو سره سره لا هم متحده ایالاتونه اوکراین ته پوځي تجهیزات ورکوي.
متحد ایالاتونه لا هم اوکراین ته د هوایی دفاع سیستم او نورې وسلې ورلیږي. ورته هڅې کاناډا او اروپایي متحدین هم کوي. امریکا دا مهال د سولې خبرې رهبری کوي. د ځمکې پر سر یوازې یو پیاوړی هیواد چې کولی شي له پوتین سره ډغره ووهي، هغه د ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې امریکا ده.
د ناتو دفاع وزیران به د دغې ټلوالي پر یووالي او رامنځته شوو ناندریو هم خبرې وکړي. دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د همدې فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل 4 کاله پوره کیږي. د امریکا په منځګړیتوب د دغه جګړې د پای ته رسیدو هڅې په وروستیو کې چټکې شوې، خو دغه هڅو د جګړې پر لیکو د پام وړ کوم اغیز نه دی پریښی.
له خبرونو ور اخوا،
اشکه پاییز یا دیمونی اوخ کې په نامه افغانی فلم اسکار جایزې ته د کاندیدو فلمونو په لست کې شامل شو. دا فلم چې امریکا کې جوړ شوی دی، ډایریکټر یې او د سیناریو لیکونکی یې د افغاني فلمونو جوړونکی او لوبغاړی سعید اورکزی دی. ښاغلی اورکزی ازادي راډیو ته وویل چې د هڅه کړې ده چې د فلم کې یو شمیر هغه پخوانی افغاني سندرې هم بیرته راژوندۍ کړي چې ان په خبره یې د سندرغاړو نمونه یې د خلکو هېر شوي دي. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړې او پر بنسټ یې دا راپور جوړ کړی دی چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
د ویبسایت خود جوایز اکادمی اسکار نام ای فلم درج شده بود.
د کوم فلم نوم؟ اشک پاییز، هغه افغانی فلم چې د افغانی فلمونو جوړونکی او لوبغاړی سعید اورکزی هم د تیر میلادي کال په امریکا کې جوړ کړی دی. دای چې د دې فلم ډایریکټر او هم سیناریو لیکونکی دی، ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل دا فلم له هغې وروسته د جایزې ته د کاندیدو سلګونو فلمونو په لست کې راغی چې د امریکا په یوې سینما کې نندارې ته وړاندې شو.
کله چې دا فلم نندارې ته وړاندې شو، هلته د جایزو د اکاډمۍ لخوا اوسکار ته د شرایطو وړ وګڼل شو او په هغه لیست کې شامل کړل چې له 300 ډیرو فلمونو نمونه پکې وو.
خو ښاغلی اورکزی وایي نه پوهېږي چې دا نږدې 2 ساعته فلم د جایزو کومې برخې ته کاندید شوی، ځکه په خبره یې جایزې په بېلابېلو برخو کې جوړونکو او لوبغاړو ته ورکول کېږي. اوسکار د یوې نړیوالې جایزې نوم دی چې هر کال د علومو او سینمایي هنرونو د اکاډمۍ لخوا چې د امریکا په کالیفورنیا کې د غوره فلمونو او دې برخه کې هنري او فني مخکښانو ته ورکول کیږي. د دې فلم کیسه د جوړونکي په وینا د یوې ښځې او مېړه پر ژوند راڅرخي چې لومړی کې ډېر مین او خوږ ژوند لري، خو وروسته یې بیا ځینې پېښې تریخ او ګډوډ کړې. خو ښاغلی اورکزی زیاتوي دې فلم کې دا هڅه هم کړې چې یو شمېر هغه پخوانی افغاني سندرې هم بیرته راتازه کړي، چې د سندرغاړو نمونه یې هم د خلکو هېر شوې دي.
موسیقي
د لومړي ځل لپاره مې وغوښتل چې موسیقي او سینما دواړه ښه سره ګډ شي. د افغانستان پخوانۍ سندرې چې تقریبا ورو ورو هېرې شوې، ما وغوښتل چې دې فلم کې یو ځل بیا راژوندی کړم، ځکه چې دې سندرو د افغانستان د موسیقۍ طلایي عصر رامنځته کړی دی.
ته د په خبره د سندرې په فلم کې د سندرغاړي حشمت احسانمن لخوا بیا ویل شوې دي. د ښاغلی اورکزی په خبره اشک پاییز د اورکزی پکچرز لخوا چې په امریکا کې په رسمي ډول ثبت دی جوړ شوی او دې فلم لپاره یې هیڅ ډول مالي مرسته له چا نه ده ترلاسه کړې. خو دا چې څومره لګښت پرې راغلی نوموړي وویل لا نه دی څرګند، ځکه په خبره یې لا هم ځینې کارونه باید ورته ترسره شي. دا فلم انګریزي لمنلیک هم لري چې د نورو ژبو ننداره کوونکو ته د پوهېدو وړ وي. ښاغلی اورکزی وایي په دې فلم کې د نویو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخوانیو لوبغاړو هم رول لوبولی دی. نوموړی چې خپله هم د فلم یو تکړه لوبغاړی دی، د فلم کې نه دی راڅرګند شوی. د ده مشهور فلم مردهارا قولس نومیږي چې کیسه یې اکرم عثمان لیکلې ده او سعید اورکزی پکې مرکزی رول لري. ښاغلی اورکزی وایي په جلا وطنۍ کې د فرهنګي او هنري کارونو ترسره کول خورا ستونزمن دي، خو زیاتوي دا نه شي کېدی چې ووایو ستونزمن دي باید وی نه کړو. د یادونې د اشک پاییز فلم چې د جوړونکي په خبره یې سینما او موسیقي دواړو برخو ته یې پکې پام کړی، داسې مهال په جلا وطنۍ کې جوړ او اوسکار جایزې ته د کاندیدو فلمونو په لست کې شاملېږي چې طالبانو په افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې په موسیقي بندیز لګولی. دغه شان مخکې یو شمېر افغان سینماګرانو ازادي راډیو ته ویلي وو د بېلابېلو محدودیتونو او امکاناتو د نه موجودیت له امله سینمایي تولید هم په ټپه درېدلی او ډېری هنرمندان له دغه هېواده وتلي دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو دوی پر تلویزیون ان د هغو تمثیلو ټوټو او ډرامو په خپرولو هم بندیز لګولی چې ښځینه لوبغاړي ولري. د دوی د امر بالمعروف په قانون کې چې د 1403 لمریز کال په زمري میاشت کې خپور شوی، د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول هم منع اعلان شوي او تر اوسه دا بندیز له 10 په زیاتو ولایتونو کې په تصویري رسنیو پلی شوی دی.
آزادي راديو.